د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. نن پنځشنبه ورځ ده، د 1409 هجری لمریز کال د زمری یا اسد میاشتې 28مه ده چې د 2018 میلادي کال د اګوست له 13مې سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په کمپ ډیوید کې د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. دغه راز اوري چې د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یو بې ساري اقدام کې په یو خبره کړي وي دوکې یو کس د پاکستان د ISI کارکوونکی پیژني چې په وینا یې په افغانستان کې د دې ادارې د مداخلې ځینې موارد په ډاګه کوي. خو مخله دې چې راپورونه توار ورسیږي، خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بلخ دی والی ویان وای د عطا محمد نورزوی د بلخ دی ولایت شورا د غړي محمد آصف مومند د غوږ یو څنډه نه ده پرېکړې. د اسپانا چارواکي وای د بارسلونا د سیلانیانو په مشهور لاس لامبلاس سیمه کې پرون لږ تر لږه 14 کسان هغه مهال ووژل شول او لاتیا زیات ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د سړک د غاړې پر لارویانو وروست. او دغه راز د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدی کروبی چې لشپغو کلو رئیس په کور کې نظر بند و خپل غذایی اعتصاب پای ته رسولی دی. د خبرونو تفصیل. د بلخ دی والی ویان د عطا محمد نور زوی د بلخ دی ولایت شورا د غړي محمد آصف مومند وای چې د عطا محمد نور زوی د بلخ دی والی د ولایت شورا د غړي محمد آصف مومند غوږ یو څنډه نه ده پرې کړې. احمد منیر فرهاد تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
باور نیست و دور از حقیقت است و ادعای اینا را و که گوش توسط یک پسر نوجوان ولی بلخ کنی شده باشه یک دروغ مرد
دی. وای داده باور ول نده و لحقیقت سخلره ده که غلی مومن که دیشی ده سرتیرو لخوا ده نیول که دو پر محل په کشمکش که جبل شوی ووسی. خو خپل د بلخ د ولایت شورا د غړي لخصه کیدو وروسته پرون په کابل کې خبرلان ته ویل د بلخ د والد ساتونکو لخوا تر نیول کیدو وروسته د ښاغلي نور یو زوی د دې د چپ غوږ یو څنډه پرې کړی. د نوموړی وای چې خپل عطا محمد نور او ساتونکو یې وهلی ډبولی هم دی. ښاغلي مومن له مرکزي حکومت څخه وغوښتل چې د ده له ده سره د شوي زور زیاتي په اړه د څېړنه وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خپلواکۍ کلیزي په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلي. افغانان سبا چې د اسد د میاشتې 28مه نیټه ده د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 99مه کلیزه لمانځي. د امریکا د سفارت په خبر پاڼه کې په کابل کې د امریکا د شارز ظافر هوګو لارنس له خولې ویل شوی چې امریکا پر افغانانو باور لري او تر څنګ به امپاتې شي. خبر پاڼه وړاندې وایي سره له دې چې افغانستان له ستونزو سره مخ دی، خو د افغانستان د پرمختګونو یادول هم ډیر اهمیت لري. ښاغلي لارنس همدارنګه زیاته کړې چې د خپلواکۍ کلیزه د افغانستان د ټولو قومونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل تاریخ او بډایه فرهنګ تازه وساتي. تمه کیږي چې د افغانستان نامتو سندرغاړی آریانا سعید به سبا په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 99مې کلیزې په مناسبت په یو کنسرت کې سندرې ووایي. آریانا سعید پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ګواښونو سربیره په دې لوی کنسرت کې ګډون کوي.
تعدیدا است بوده مخصوصا از طریق سوشل میدیا فیسبوک اینا
دا وایي ګواښونه په ځانګړې توګه د ټولنیز رسنیو لاري وو او شتاله تهدید ډک پیغامونه ډیر زیات رزي، خو زه هڅه کوم چې د مثبت لو او لویو مسئلو ته ډیر پاملرنه وکړم. د کابل د ولایت شورا د غړي عطا الله فیضانی په شمول ځینې ملایانو د آریانا سعید د کنسرت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم پر دې افغان سندرغاړي د ځینو کسانو لخوا د دې د جامو د بڼې او یا سندرو له کبله انتقادونه شوي دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د هسپانیا چارواکی وایي د بارسلونا د سیلانیانو په مشهور راسلامباس سیمه کې پرون لږ تر لږه 14 کسان هغه مهال ووژل شول او لاتیا او زیات ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د سړک د غاړې پر لاریان وروست. له دې پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چې څلور مشکوک تروریستان یې په ډزو ووژل چې غوښتل یې د دې ښار په جنوب کامبریلس ساحلي ښارګوټي کې یوه بله حمله ترسره کړي. د هسپانیا چارواکي وایي د بارسلونا په حمله کې وژل شوي او ټپیان د لږ تر لږه 13 هیوادونو ادبادي اکثره یې اروپایان دي. د دغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. له دغې موټري حملې وروسته پولیسو دوه تنه یو هسپانوی او یو مراکشی ونیول، خو زیاته کړه چې د موټر چلوونکی تښتېدلی او تر اوسه نه دی نیول شوی. پولیسو دغه راز وویل چې دغه حمله له یوې بلې د ورځې په پیل کې په الکانر کې په یوه کور کې له چاودنې سره تړلي چې یو تن پکې وژل شوی او یو بل ټپي شوی و. وژل شوی او ټپي چاودیدونکي مواد جوړول. د هسپانیا صدر اعظم ماریانا راخوی وویل تروریستان به هیڅکله هم هغه متحد خلک چې له ازادۍ سره مینه لري نه له وحشت سره او بربریت سره مات نه کړي. تیر کال په اروپا کې سخدریزو برید کوونکو په څو حملو کې له موټرو کار اخیستی و چې په نیز، برلین، لندن او سټاکهولم کې له سلو زیات کسان پکې ووژل شول. په هسپانیا کې پرونۍ حمله د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمیر مشران وغندل او له هسپانیا سره یې خپل یووالی څرګند کړ. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوری غوښتون کې مشر چې یو وخت ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل هغه د بهرنیو چارو وزیر وټاکي، د هیواد د یوه لوړ مقام په توګه د هغه وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده. سناتور باب کراکر کارکر د پنجشنبې په ورځ وویل چې تر هغو چې ترامپ په ځان کې اساسي بدلونونه راولي، د دې خطر شته چې هغه هیواد له لویو خطرونو سره مخامخ کړي. کارکر دغه څرګندونې په یوه ویډیو کې چې د نوګا په نوم انټرنټ پاڼه کې خپره شوې وروسته له هغې کړي چې ترامپ په بارسلونا کې له حملې وروسته چې د اسلامي دولت ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، سمدستي هغه وغندله. هغه د نژاد پالنې یوه پیښه وبلله او ویې ویل چې په بې رحمانه توګه د سخدریزو اسلام پالو وژل د دغسې حملو د مخنیوي تر ټولو غوره لاره ده. د ایران د حکومت مخکښ سیاسي مخالف مهدي کروبي چې له شپږو کلونو راهیسې په کور کې نظر بندو، خپل غذایي اعتصاب پای ته ورسوه. د نوموړي زوی محمد تقي کروبي پرون په ټویټر کې ولیکل چې نه اویا کلن پلار یې د خوړو نه خوړلو اعتصاب وروسته له هغې پای ته ورسوه چې چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې د هغه له کوره به امنیتي مامورین لرې کوي. خغلی کروبی د چهارشنبه د ورځې له سهاره د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب پیل کړی و او غوښتنه یې کړې وه چې د کورني حبس پر ځای د محاکمه شي. کروبی چې د زړه په ناروغۍ اخته دی پرون د ورځې په پیل کې روغتون ته ولېږدول شو. داود افغانستان او نړۍ د دې ساعت وروستي مهم خبرونه. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا ولولې د ازادي راډیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورک او وړاندې په خبرونه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن په کمپ ډیوید کې د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د چارو کارپوهان دا غونډه ډیره مهمه بولي.
جدی موضوعات باندې بحث وکړي له بڼې داسې ښکاري چې دا یوه استراري غونډه ده.
په نوې ستراتیژۍ کې دې خبره هم کیږي چې ښایي د افغانستان د جګړې ډېره برخه خصوصي امنیتي کمپنیو ته وسپارل شي. د افغانستان حکومت دې مسلې ته اندېښنه لري.
هغه اندېښنې چې ګواکې خصوصي ځواکونه دلته راشي او یا هم د امریکا دولت ځواکونه راشي، جګړه به جګړه کې د افغانستان اکسپور نه لري. یعنې په دې باندې روزو سره حاله کړې د دې ماموریت.
د افغانستان د ملي امنیت ادارې په یو بېسار اقدام کې په یو خبرې کړې ویډیو کې یو کس د پاکستان د آی اس آی کارکوونکی پیژني چې په وینا یې په افغانستان کې د دې ادارې د مداخلې ځینې موارد په ډاګه کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنگونو یو بل برخه درته خبرو.
استاد ما استاد ګلکار
د ګلکاری چیرته زده کړې؟
دا مې په خبر کې زده کړې ده. پېښور کې د درس نه دی ویلی؟
درس هم ویلی، د درس نه چې جوړ نه شو.
آزادی راډیو اوري راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. تمه کېږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ به نن د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د کمپ ډیوید غونډه به په دې اړه د پریکړې خواته ګام وي. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالد ترامپ سربیره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. ښاغلی ترامپ او ښاغلی پینس به د ملي امنیت له سلاکار نوڅخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژي سلام مشورې واخلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ترامپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په څرګندونو کې ښاغلی ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوید کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته ګام وي. نوموړي د پریکړې وړاندوینه ونه کړه، خو د دوشنبې د ورځې هغه خبرې یې تکرار کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه په ډېر نږدې راتلونکي کې کېدونکې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته دا هم ویلي و چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکا
قدرمن اوریدونکو یو تخنیکی تیروتنه و په دې هله چې زموږ معذرت ومني د اداره پور بیا خبرېدو ته چمتو دی.
د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه په نننۍ غونډه کې به د ولسمشر ډونالد ترامپ سربیره د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم برخه ولري. ښاغلی ترامپ او ښاغلی پینس به د ملي امنیت له سلاکارانو څخه د افغانستان او پاکستان په شمول د جنوبي اسیا په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ سلام مشورې واخلي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي د ملي امنیت له ټیم سره د ولسمشر ترامپ دا غونډه یو ځل بیا د افغانستان پر پالیسۍ یوې هوکړې ته د رسیدو هڅه ده. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته په څرګندونو کې ښاغلی ماتیس وویل د جمعې په ورځ په کمپ ډیوید کې د ولسمشر دا غونډه به د پریکړې خواته ګام وي. نوموړي د پریکړې وړاندوینه ونه کړه، خو د دوشنبې د ورځې هغه خبرې یې تکرار کړې چې د افغانستان په اړه پریکړه په ډېر نږدې راتلونکي کې کېدونکې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د دوشنبې په ورځ پینټاګون کې خبریالانو ته دا هم ویلي و چې د افغانستان له قضیې سره د چلند لپاره بیلابیل انتخابونه لري. د نوموړي په وینا په دې انتخابونو کې له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو ایستل او په دې هیواد کې د امریکا د هڅو د اداره کولو لپاره د نورو قراردادیانو کارول هم شامل دي. په امریکا کې میشت افغان سیاسي کارپوه عمر سمد وایي که امریکا له افغانستان څخه د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړي نو دا کار به یوازې د وسلوالو په ګټه وي. ښاغلی سمد وایي تمه همدا ده چې د امریکا چارواکي به دا ستره ستراتیژیکه تیروتنه ونه کړي چې یو ناڅاپه پرته له مقدمې او د یو پراخ لیدلوري له موجودیت بغیر دی د وتلو پریکړه وکړي. دا به پرته له ترهګرو هغو چې په افغانستان کې د بې ثباتۍ غوښتونکي دي نور د هیچا په ګټه نه وي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم د کمپ ډیوید نننۍ غونډه ډیره مهمه بولي. ښاغلی همدم ازادي راډیو ته وویل
دغه نننۍ غونډه چې په کمپ ډیوید کې ده دا دغه نوم نه معلومیږي. کمپ ډیوید ته هغه وخت امریکا ولسمشر او مشرتابه ځي چې ډېر په جدي موضوعات باندې بحث وکړي. دغه موضوع سره له ده چې دوی اعلان کړی نه ده، خو د بڼې داسې ښکاري چې دا یوه اضطراري غونډه ده، ځکه چې د ولسمشر ترامپ مرستیال هم د لاتین امریکا څخه خپل سفر مخکې دینه چې تکمیل کړي دغه غونډې ته حاضریږي، او دلته د ولسمشر په ګډون نور امنیتي مشاورین او وزیران هم ګډون کوي تر څو نه یوازې د افغانستان په اړه باندې بلکې د افغانستان د جنوبي آسیا یا افغانستان پاکستان او هندستان په وړاندې دوی خپل هغه اوږدمهال ستراتیژیانې باندې تصمیم ونیسي.
بلخوا د افغانستان د ولسمشری معنی پرون ویل تم لري چې د افغانستان په اړه د امریکا په نوې ستراتیژي کې به د ترهګرۍ ځالې هدف ګرځول هم شامل وي. د محل د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې 8400 سرتیری لري.
و امر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ بنن په کمپ ډیوید کې د خپل ملي امنیت له ټیم سره د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د امریکا پر د نوې ستراتیژي خبري وکړي. افغان حکومت خوشبین دی چې دغه ستراتیژي یوازې پر افغانستان متمرکز نه ده، ځکه نو په دې ډول به د زیاتو سیاسي لانجو مخه ونیسي چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ورپېښې دي. صالح محمد صالح په دې اړه د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان حکومت تمه څه ده چې په دې ستراتیژۍ کې به کوم مسایل او پیشنهادونه په پام کې ونیول شي.
متحده ایالاتونو خپله جنگی ستراتیژي نه یوازې د افغانستان لپاره بلکې د سیمې لپاره جوړوي. دا زموږ لپاره یو ښه خبر دی، ځکه افغانستان تل د نورو هیوادونو ګاونډي هیوادونو لخوا د ستونزو او مشکلاتو سره مخ شوی دی. نو دغه ستراتیژي به وکولی شي چې هغه ستونزې چې موږ په نورو هیوادونو کې لرو یا نور هیوادونه د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي، همدارنګه ترهګرو په نظامونه هلته دي، هلته فعالیتونه لري، د دوه کومو مخنیوي کې بهرنۍ د سیمه ییزه ستراتیژي. د دې ستراتیژي په جوړولو کې د افغانستان حکومت لومړی شرط دا و چې دا ستراتیژي به امریکایانو نوي ځواکونه په افغانستان کې د ماموریت نوي هغه زور ماموریت به وي چې د دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې سوال یعنې افغان امنیتي ځواکونه به د ایډیولوژي او د تبا مشوره ورکوونکي رول لوبوي. د افغانستان څلور کلن پوځي یا نظامي هغه پلان چې افغان حکومت خپل په لومړي ځل باندې تیر شو، ورسره افغان حکومت لومړي ځل باندې څلور کلن پلان جوړ کړی دی. دغه پلان په کتو به دغه ستراتیژي څنا څه باید د دې سره سمون ولري، ځکه چې د افغانستان دغه پلان موږ دوه نیم میاشتې وړاندې د متحده ایالاتونو څخه یا د ټرمپ ادارې ته ورکړی چې په دې باندې د متحده ایالاتونو سنا او کانګرس هم بحث وروسو او هرکلی وسو. جنرال نیکولسن ته ټرمپ ادارې یا ټرمپ خپله ډېر صلاحیت ورکړی، د دې وړاندې به نیکولسن د هر کار لپاره سپینې مڼۍ سره او یا هم د پنټاګون سره مشورې کولې. اما اوس د ډېر وخت لرلو سره دی کولای شي چې پر وخت باندې همدلته خپله فیصله وکړي.
آزاد صاحب، په دې ورځو کې خصوصي قراردادیانو ته د افغانستان په جنگي ماموریت کې د زیات رول ورکولو خبرې کیږي، که خصوصي قراردادیانو ته د جګړې مسؤلیت وسپارل سي افغان حکومت به څه اقدام کوي؟
نوي امریکایي پوځیان څنګه افغانستان ته نوی ماموریت نه دی، یعنې د 2014 هغه دوه اړخیز امنیتي تړون له مخې به دا هغه جوړ ماموریت دی. ټول ماموریت له مخې به امریکایي ځواکونه افغان نظامی ځواکونه روزي او د مشورو ورکولو رول بلل، یعنی دلته د جګړې په ډګر کې عملا ماموریت نه لري او نه هم د افغانستان جګړې مدیریت رهبریت د پلاس کې لري. دولت څنګه سم په دې سره افغان جګړې مدیریت او رهبریت د افغان ځواکونو په لاس کې لري او دا به همدغه شی وي. د دې رول په یوازې مشوره ورکوونکي او د روزونکي رول وي. هغه اندېښنې چې دي چې ګواکې خصوصي ځواکونه بل تراسي او هم د امریکا دولت ځواکونه راشي جګړه به څه وي؟ جګړه کې هیڅ رول نه لري، په عملي ډول د جګړې په ډګر کې د دې رول نه لري. یوازې روزو سره حدا کوي د دې ماموریت. افغان دولت د امریکایي دولت سره خبرې کوي او امریکایي دولت د دې شرایط او د قراردادونو پر مرسته چې افغان دولت د دې سره لري نه یوازې د واخیزه امنیتي تړون، بلکې د کورونا کې نور تړون چې افغان حکومت ناقص سره لري، همدارنګه د امریکایي ځواکونو سره لري یا د امریکا د دولت سره لري. د دې کورونا کې به امریکا دولت افغان دولت ته د امریکایي دولت په چوکاټ کې مشتتو ځانلېږي.
د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي په اړه نظر څرګندو، دا چې په دغه نوې ستراتیژي کې د افغانستان حکومت څه تمه لري چې کوم مسایل په پام کې ونیول شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صالح محمد صالح ته به غوږ شو.
فارن پالیسی خبرونه په خپل تازه غنی کې په افغانستان کې د اصلاحاتو پر پروسه د کابل لپاره د امریکا د پخوانی سفیر لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د ولسمشر غنی حکومت غواړي د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي، خو په دې برخه کې د امریکا مرستې ته اړتیا لري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي په افغانستان کې ډیر شیان خراب، په فساد ککړ، ځورونکي او خطرناک دي. هر څوک چې دغه هیواد ته ځي چندان له مثبتو لیدلوریو او تجربو سره نه راستنیږي. د امریکا پخوانی سفیر رونالد ای نیومن په لیکنه کې زیاتوي په افغانستان کې تر لسو کلونو ډیره موده سفر کړی او هلته یې کار هم کړی دی. په لیکنه کې راغلی د اوباما ادارې څو کاله د جګړې د بایللو د مخنیوي لپاره په سختۍ په افغانستان کې ځینې منابع اختصاص کړي، خو د ټرمپ ادارې نه ستراتیژي بدله کړه او نه یې دا درک کړه چې ولې لا هم په دغه هیواد کې کومه بریا نه لري. د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن لیکي چې تیره میاشت افغانستان ته د سفر په لړ کې دریو شایانو د پام ځان ته جلب کړ: د پوځ په رهبرۍ کې اصلاحاتو، د ملکي خدماتو بهتره کیدلو او د اداري فساد پر ضد هڅو. خو ښاغلی نیومن لیکي چې د بدلون او اصلاحاتو د یوه پروسه هم بشپړه سوې نه ده، ځکه نو دا پروسه شایي له لاسه ووځي یا هم شاته ولاړه سي. په لیکنه کې راغلی د پخوا په نسبت یو توپیر دا دی چې د اداري فساد پر ضد اوسنۍ هڅې د افغانانو په نوښت پیل شوي دي. دا د امریکا او ناټو د ملاتړ لپاره مهمه ده چې دغه هڅې شفافې او ثابتې وي. د سولې او جګړې د راپور ورکولو انسټیټیوټ یا آی ډبلیو پی آر په خپل ویبسایټ کې د کاپیسا ولایت پر روغتیایي مرکزونو او د هغو پر کارکوونکو د وسلولو د حملو پر زیاتېدونکي خطر مفصله لیکنه خپره کړې ده. انسټیټیوټ وایي دا اندېښنه په هغه مناظره کې مطرح سوه چې د دوی لخوا تنظیم شوې وه او 160 کسانو پکې برخه اخیستې وه. په کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو کې د بشري حقونو فعال عبدالمطالب حمید ویلي سخت دریځ ډلې، افغان سرتیری او بهرني ځواکونه ټول په وروستیو کلونو کې پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې لاس لري. په لیکنه کې په کاپیسا کې صحي مرکزونو او روغتیایي کارکوونکو ته لور پیښو خطرونو هاخوا په نورو سیمو کې هم ځینو پیښو ته کتنه شوې ده. آی ډبلیو پی آر د 2018 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د امریکایي ځواکونو لخوا په کندوز کې پر یوه روغتون بمباري ته اشاره شوې چې تر 30 ډیر روغتیایي کارکوونکي او ناروغان یې په نتیجه کې وژل شوي وه. په لیکنه کې ویل شوي د 2018 میلادي کال په مارچ میاشت کې په اسلامي دولت ډلې یا داعش پورې تړلو وسلوالو د کابل پر سردار محمد داود خان روغتون حمله وکړه چې تر دیر شو ډیر صحي کارکوونکي او ناروغان یې ووژل.
ازادي راډیو اورېده سهار 2 بجې او 21 دقیقې انکیدونکې دي. یو څه تخنیکی ستونزې وې لدې کبله زموږ معذرت ومنئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI یو مهم مامور په کابل کې نیولی دی. د ملي امنیت ادارې یو ویډیو خپره کړې چې پکې نیول شوی کس وایي د ISI کارکوونکی دی او دنده یې په افغانستان کې له طالبانو سره همکاري د بریدونو پلانول او د اړیکو هماهنګي ده. په دې اړه تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست د یو داسې کس چې وایي د ISI مامور دی ویډیو یې اعتراف خپور کړی. په ویډیو کې یو پتنه چاغ سړی ښکاري چې د کوټې په پښتو لهجه خبرې کوي. دا کس خپل نوم الانور یادوي او وایي چې د چمن د سیمې اصلي اوسیدونکی دی. نوموړی وایي له 2014 کال راهیسې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره کار کوي. په راولپنډۍ کې څو میاشتې د جاسوسۍ ځانګړې روزنه ترلاسه کړې او بیا یې د 21 نوم د ISI له هغه څانګې سره چې د افغانستان لپاره د کار پیل کړی. نوموړی وایي د ISI هغه څانګه چې دا ورته کار کوي په افغانستان کې د حقانی د ډلې په شمول د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. دا چې د ISI په 21 نومې څانګه کې د وظیفه څه ده، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا په خبرې شوي ویډیو کې دا مشکوک مامور وایي:
بیا پر کار لگاوم، بیا کارونه په لاس ورکوم، د مشران سره میټینګ تا ما د کول او دا اول لپاره د مشران لپاره د زوی سمینا برابرول، چیر به ملاقات کو، چیر به دا کو، چیر به ناست کو، زما کار دا غری چې زوی اوته برابر کړم میټینګ سره.
دا څرګندانه ده چې دې مشکوک کس کوم ډول شرایط لاندې دا اعتراف کړی، خو د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا یې په خبره شوې ویډیو کې ویلي چې د ISI ماموران د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو سره نږدې کار کوي. نوموړی وایي دا کسان د طالبانو په جامو کې وي او پرته له طالب مشرانو څخه عام طالبانی نشي پیژندلی. د ISI دا مشکوک مامور د ISI د چارواکو او لوړپوړو طالب مشرانو د ځینو ملاقاتونو یادونه کوي چې د په مرسته جوړ شوی. نوموړی د دې ملاقاتونو د ځایونو په اړه وایي چې ډیر کله دا ملاقاتونه په کوچلاغ، پشین، چمن او همدارنګ د اکرم او جاوید هسپتالونو په نوم په روغتونونو کې کیږي. نوموړی له دې غونډو څخه د یوې غونډې په اړه وایي:
سراج الدین اکانی صاحب راغلی و کړ کوچېل کیم ذاکر حالت وو، شیرین حالت وو، کرن طارق حالت وو، زان حالت وولم، هغه افغانستان د خاص یو درې کسان راوستلي وو، یو برابر دوه نور را روان کړي وو، کړکوچه کې بیا دوی سره وکتل او هلته سره کښېناسته، زه د باندې نه وتم، نه سګرټ څکوم، نه راغلم چې څه معلومات مسترد سره.
دا مشکوک کس په دې 15 دقیقې ویډیو اعتراف کې همدارنګه ادعا کوي چې طالب مشرانو د هلمند د مرکز لشکرګاه د نیولو په اړه هم په دې وروستیو کې د ISI له مامورینو سره غونډې لرلې او همدارنګه د کندوز د سقوط پر مهال هم د ده په وینا د ISI ماموران د طالبانو په لیکو کې وو. دا مشکوک کس په خپل ویډیو اعتراف کې زیاتوي چې د ISI ماموران طالبانو ته په بیلابیلو سیمو کې د جګړو، هدفي وژنو او بریدونو په ترسره کولو کې سلام مشورې، همکاري او مرسته برابروي. په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت د ادارې لخوا د دې نیول شوي مشکوک کس ته اعتراف رښتینولي تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. د ملي امنیت د دې ویډیو په اړه تر اوسه وسلوالو طالبانو او یا د پاکستان حکومتي او پوځي سرچینو هم کومه تبصره نه ده کړې، خو تر دې مخکې پاکستاني پوځ او حکومت تل د طالبانو د ملاتړ دعوی رد کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د سهار و بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د بلخ دی والی ویاند وای دی آتا محمد نور زوی د بلخ دی ولایت شورا د غړي محمد آصف مومند د غوږی وڅنډه نه ده پرې کړې. مومند له خوشې کېدو وروسته پرون په کابل کې خبر لاندې وویل د بلخ دی والی د ساتونکو له خوا تر نیول کېدو وروسته د ښاغلي نوري وزوی د چپ غوږ یو څنډه پرې کړه. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت ټولو افغانانو ته مبارکي ویلې. سبا د اسد میاشتې 28 د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو 99مه کلیزه ده. تمه کیږي چې د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید به سبا په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 99مه کلیزې په مناسبت په یو کنسرت کې سندرې ووایي. آریانا سعید پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ګواښونو سربیره په دې لوی کنسرت کې ګډون کوي. د هسپانیا چارواکي وایي د بارسلونا د سیلانیانو په مشهور راس لامبالس سیمه که پرون لکتر لگه دیار لس کسان هغه محال وژل شول او له اتیا و زیاد تپیان شول چه یو کس خپل موټر د سړک د غاړې پر لارویانو وروست. له دې پیښې څو ساعته وروسته پولیسو وویل چه څلور مشکوک تروریستان په ډزو وژل چې غوښتل د دې ښار په جنوب کامبریلز ساحلي ښارګوټ کې یو بل حمله ترسره کړي. د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري غوښتونکو مشر چې یو وخت ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل هغه د بهرنیو چارو وزیر وټاکي د هیواد د یو لوړ رتبه مقام په توګه د هغه وړتیا تر پوښتنې لاندې راوستې ده.
د ژوند رنګونه
لمړی دې نوم راته وایي څه کاروبار کوې؟
نوم مې غفران الله ده. څه کاروبار کوم؟ استاد یم، استاد ګلکار.
دا ګلکاری دې چیرته زده کړې؟
دا مې پېښور کې زده کړې ده.
پېښور کې دې درس نه دی ویلی؟
ولې مې نه ده ویلی، درس هم وویلی. د درس نه چې جوړ نه شو بیا دغه ګلکاری ته شروع وکړو.
څه شی دې وویلی چې سترې جوړ نه شو؟
بس دا کشمیر مکتبونه و نو کشمیر کې اوسېدلم، مظفر آباد اټیا بالا کې. لس کاله یو لس کاله مو په میس کې ځانم یو سر ته ورسو. صرف هغه باندې مې اسنادونو باندې مې صرف یو فیسبوک پال کړی، نور یې بیکار ده. قرار مې همغلته ایښی ده کور کې.
پانتون خو دې نه دی ویلی؟
پانتون یاره، پانتون ته مې کوشش کوو خو ونه شو. نو حالات هم خراب و، ګډ وډ و، د دې لپاره بس پانتون هم پرېخوسته.
نو ولې پوهنتون دی ونه وایي که سړی غواړي په هر ډول حالاتو کې یو څه زده کړي یو څه ووایي؟
خبره خو صحیح وای، خو هغه وخت کې بیخي حالات خراب و.
مثال څنګه خراب و؟
مثال دی کور اقتصاد هم بیخي ضعیف شوی و، د دې لپاره پوهنتون مانتون هم پرېخوسته. د هغې دا مکتب هم دولسمه پورې چې ویلی و که نه، دا هم پرېخوسته. بس همدغسې کار ته هم شروع وکړو، تر ننه پورې بس ډزیږو په منځ کې.
څنګه له دې کاره خوښ یې که نه؟
دې کاره خو خوښ نه یم، خو ورکه وی زما باید آینده بل شی وی، خو دا شی سره مخامخ شوی یم، بیا هم د خدای نه شکر گزار یم.
ته باید څه شی وایې؟
څه کاره وی زما لاس لاندې به ښه وظیفې ښه هغه به وی یار څه درته وی نیشنل ګراري به وی. نو خو څه ووایه، نو هغه شیان مې بیخي هغه لاسته رانغی. او
خو که تعلیم دې کړی وای ممکن هغه څه دي چې غوښتل هغه دې لاسته راوړي وای؟
او دا خبره خو صحیح وای، خو د مجبوریت او د اقتصاد ځای پیدلو د لاسه داسې کار وشو.
د دې خپل کار جالبه خاطره که راته ووایه.
یو ځلی نو بس دیوال په سر باندې ګلکاریم کوو، د دیوال په سر باندې ولاړو ما، نو لاندې مزدور کار و، نو هغه د خپل غمو کې ډوب ډوب و، دا دیوال شاته ناست و، نو د بره نه ټاټکۍ که نه دې په سر باندې وغورځېده، داسې بغارې وهلې، دا ټول مصالحه په سر باندې غورځېدلی و. یو دوه ساعته درې ساعته بعد دا هغې خراب کړی و، ورته دا نوم چې پوټکی خراب کړی و، په اسانۍ سره نه وته د پوټکي نه. نو بیا د هغه ما ورته ویلې چې دا غوړکه. نو هغه جالبه قصه و چې ټول څه چې انجینر نرانو سه کسان چې وکنه زمونږ په سر ودرېدلي وو ټول خندلې په دې باندې چې ولې د ګلکار د دیوال لاندې کدا غورځېدلی وی دیوال نو بیا ته به تې لاندې شوی وی.